سلام ستړي مشه تاسو مخک لا ساده رادیو ناوړی په افغانستان کې د مازیګر شپک بچی دی د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اسرایلو د دفاع وزیر کاتس ایران تورن کړی دی چې په قصدي ډول په اسرایلو کې هستوګنیزي سیمې هدف ګرځوي او ګواښ کړی دی چې د تهران اوسیدونکي په ډیر شر د دې کار بیا پرې کړي. کاتس دغه خبرداری داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبې د اسرایلو پر پلاسمینې، تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړي دي. د اسرایلو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لږ تر لږه اته اسرایلیان وژل شوي او لسلو ډېر نور ژوبل دي. لا دې سره په اسرائیلو کې له تیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر درویشتو او د ټپیانو شاوخوا درې سوه تنو ته پورته شو. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندې لګېدلي لا هم د ژغورنې او پلټنې عملیات روان دي. د نننیو بریدونو له کبله په تل ابیب کې د امریکا د قونسلګرۍ ودانۍ هم زیانمنه شوې او اسرائیلو کې د امریکا سفیر اعلان کړی دی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبې په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي استازولۍ تړلې وي. بلورته نن اسرائیلو پر ایران هم تاسو بریدونه کړي دي. د اسرائیلو د پاوز ویان نن دوشنبه خبر اعلان تول شو د 500 جنگیالو تکو پر مټ نن د ایران په زړه کې ځینې مرکزونو ته لوی ضربه وارده کړې ده. د ازادي راډیو ایرانی څنګه لیکي چې د اسرائیلو په نیو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روغتون زیانمن شوی دی. د ایران پر نورو سیمو د اسرائیلو د نیو بریدونو جزئیات روسه خبره شوی نه دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک وایي د افغانستان واکمنو له عامه ژونده د ښځو نجونو د حزبولو تګلارو ته دوام ورکړی دی. ترک د بشري حقوقو د شورا نه 50 غونډې ته په وینا کې ویلي د افغان خوځښک الله کور به هر غلې کړی شوی او دوی له لوړو زده کړو او ډیرو برخو کې له کار کولو محروم شوي دي. دغه غونډه شې نن دوشنبه په جنیوا کې پیل شوې د جولای تر 9 نیټې پورې به دوام لري. نړیوالو بشري ادارو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې پر نجونو خوځو د لګول شو محدودیتونو په اړه ورته اندېښنې ښودلې. خو تر اوسه د طالبانو په تګلارو کې هیڅ کوم شاتګ نه تر سترګو کیږي. طالبانو نږدې څلور کاله وړاندې وخت له رسیدو وروسته د تعلیم او تحصیل، کار، ټولنیزو چارو او سفر په برخو کې پر خوځو نجونو محدودیتونه لګولې دي. دا طالبانو د امر بالمعروف وزارت خبرداري ورکړی چې لدی ورسته په ټولنیزو رسنیو کې جعلي حساب درلودل د دوی د قوانینو لمخې جرم ګڼل کیږي. د وزارت په خبر پانه کې چې نن دوشنبه خبره کړې ویلي چې د ټولنیزو رسنیو له شخصي او جعلي حسابونو څخه نورو ته ګواښ، سپکاوی، زورونه او د ستونزو جوړول هم جرم ګڼل کیږي. وړاندې راغلي که څوک د غسپارښتنې په پام کې ونه نیسي له جدي قانوني چلند سره به مخامخ شي. تر دې وړاندې د وزارت د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو ته ویلي وو چې کله دغو پاڼو نامشروع او غیر اخلاقي استفاده وکړي قانوني چلند به ورسره وشي. او ایران د اسماعیل فکری په نوم یو کس اسرائیل ته د جاسوسۍ په جرم نن دوشنبه اعدام کړی دی. د ایران قضایي قوې د خبر په خبرولو سره ادعا کړې ده چې فکری د اسرائیل له استخباراتو موساد سره اړیکه درلوده او هغوی ته یې د پیسو په بدل کې حساس معلومات ورکول. فکری د 1402 هجري لمریز کال پالیندې میاشت کې نیول شوی و. اسماعیل فکری داسې مهال ادعا میږي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتېدو دی. د ایران د بشري حقوقو سازمان تر دې وړاندې ویلي وو چې ایران تیر دوه کلونو کې لکتر لګي ولستنه اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړی دی. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره د مطالبه اوریدل شي. د ایران او اسرائیل ترمنځ نن د څلورم ورځې لپاره جګړه روانه ده چې روسي جزئیات څه دي وړاندې په خبرونه کې درته وایم. نن دوشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 950مه ناسته وه د چې د افغان ښځو د حقوقو په برخه کې کومې خبرې ترې شوې دي او روسي جزئیات څه دي په اړه به هم راپور واوري. د ایران او اسرائیل ترمنځ له جګړې وروسته د کابل په ګډون په شمیر ولایتونو کې د پټرولو قیمتونه لوړ شوې.
تر پرون پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا مخ خرڅېدل. نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلي.
وړاندې به په دې لاره سره جزئیات واورئ که چیرته له ایران سره سرحدونه وتړل شي اغیز به یې پر افغانانو او پر بازارونو څه وي. خو څه به ورشو چې هلته په یوه سیمه کې دا سړک لا جوړېدو وروسته خلک خوشحاله دي.
د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړول سره د نیم ساعت مزل لس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسې.
په دې چې دا سړک په کومه ولسوالۍ کې جوړ شوی وروسته درته راپور لرو. که وخت پات شو ساس پیغامونه به راوخلو. نور مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زه فرید سیالم او په تخنیکی چارو کې سره طاهر روشان دی. د اسرایل او ایران ترمنځ نن د څلورې ورځې لپاره جګړې دوام درلود. اسرایل او ایران دواړو ادعا کړې ده چې پر یو بل زورور بریدونه کړي دي. همدا شی بر سره په استډیو کې اسد الله لودین دی. لودین سب ستړي مشي که تاسو راته د دغه بریدونه او جګړې رستي جزئیات راکړي.
ډیر مننه. د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ایران تورن کړی چې په قصدي ډول په اسرائیل کې هستوګنیزي سیمه هدف ګرځوي او ګواښ کړی چې د تهران اوسیدونکو بجر د دې کار بای پریکړي. کاتس دغه خبرداري داسې مهال ورکوي چې ایران نن دوشنبه د اسرائیل پر تل ابیب او حیفا ښارونو توغندیز بریدونه کړی دي. د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې د ایران لخوا په نننیو بریدونو کې لکتر لګه اته اسرائیلیان وژل شوی او لسلو ډیر نور ژوبل دي. لدې سره په اسرائیل کې لتیرو څلور ورځو راهیسې د ایران لخوا بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر څلور وشتو ته پورته شوی او د ټپیانو شاوخوا درې سو ته رسیدلې دي. د تل ابیب او حیفا ښارونو په هغو سیمو کې چې توغندې لګیدلې لا هم د ژغورنې او پلټنې هڅې روانې دي. د نننن یو بریدونو لکبله په تل ابیب کې د امریکا قونسلګری هم یو څه زیان منه شوی او اسرائیلو کې د امریکا سفیر مایک حکابی اعلان کړی چې په احتیاطي ډول به نن دوشنبه په تل ابیب او بیت المقدس کې د دوی سیاسي اساسولۍ هم تړلې وي. بل ورته نن اسرائیل هم پر ایران تازه بریدونه کړی. د اسرائیل د پاوز ویان ایفی د فریننن دوشنبه خبریالانو ته ویلي چې د 500 جنگي الوتکو پر مټ نن د ایران په ځل کې زینو مرکزونو ته لویا ضربه ورکړې ده. د ازادۍ رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا لیکلي د اسرائیل په نننۍ یو بریدونو کې د کرمانشاه ښار د فارابي روختون هم زیانمن شوی. د ایران په نور سیمو کې د اسرائیل د نننۍ یو بریدونو جزئیات تر اوسه نه دي خبر شوی. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې په تهران کې وروسته تر هغه چې اسرائیل د جون په 14مه د پاوز لوړپوړي غړي او د اټومي کارپوهانو یو شمیر کادرونه په نخښه کړل د خلکو ترمنځ ویره خوره شوې. دوی وایي چې له تهران او نورو لوی ښارونو څخه د خلکو تېخته زیاته شوې او سړکونه په موټرو ډک ښکاري. ایرانی چارواکو د نننیو بریدونو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي خو د روغتیا وزارت یې تایید کړي چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 224 کسان وژل شوی او 1200 نور ټپیان دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په ملګرو ملتونو غږ کړی چې د دوی پر هیواد د اسرائیل یرغل په رسمي ډول وپیژني او وی غندي. عراقچی ویلي چې د غبریدونو کې امریکا هم ښکېله ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ بیا پرون یک شنبه ویلي دوی په د غبریدونو کې لاس نه لري خو په وینا یې د اسرائیل ملاتړ ته به دوام ورکوي. ترامپ هیله ښودلې چې ایران او اسرائیل به یوې هوکړې یا جوړجاړي ته سره ورسیږي.
ډېره زیاته مننه کور ودان اسد الله الدین و چې د ایران او اسرائیلو د جګړې په اړه رستي جزئیات راکړل.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
نن د شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 95 ناسته پیل شوې ده. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ د ناستې ته خپل راپور وړاندې کول پر مهال ویل چې طالبانو د قضایي نظام په بدلون سره افغان ښځې او نجونې او د هغوی ملاتړ سخت ځپلې دي. په دغه ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر هم خبرې کړي. نور تفصيل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکون کې ریچارډ بینټ وايي په افغانستان کې وکمنو طالبانو د خزون جنو د ځپلو په هدف په قضایي نظام کې بدلون راوسته. نو موري نن دوشنبه د جون 14مه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په 95 مناسبه کې د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل
دوی طالبانو د قضایي نظام په بدلولو سره قانوني، قضایي او ټولنیز نظم په داسې وسیله بدل کړی چې د خزو نجونو د هغوی د ملاتړو او د جنس بدلو د ټولنې د غړو د ځپلو لپاره ترې کار اخلي. دغه نظام د طالبانو د خزو ضد او د ځپونکي ایدیالوژۍ د ټینګښت او دوام په هدف طرحه شوی. که څه هم ټولې ښځې او نجونې د دې وضعیت تر اغېز لاندې دي، خو هغه کسان چې د اقلیت یا ټولنیزو حاشیو غړي دي په ځانګړي ډول ډېر زیانمنونکي دي. نوموړي دغه راز وویل چې طالبانو د پراخو سیستماتیکو محرومیتونو یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زورواکي رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کیږي. د عدالت او حقوقي ملاتړ ته د ښځو او نجونو لاسرسی او هم مهاله پر دوی د تبعیض د مختلفو بڼو اغیز په نوم د ښاغلي بینټ راپور چې ورلمه خدروانی جون په 12 خپور شوی پکې راغلي چې طالبانو عمدن او په پراخه توګه ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو بنسټیزو حقونو او د بیان ازادي څخه به برخې کړي او عاملنی لټولنیز ژوند څخه حذف کړي دي. خغلی بنټ په دې 13 مخیز راپور کې د طالبانو په قضایي نظام سخت انتقاد کړي او لیکلي دي چې طالبان خپل لیدلوري د شریعت د تطبیق په نوم توجیه کوي، خو د دینی عالمانو او حقوقي کارپوهانو له قوله ټینګار کړي چې له شریعت نه د طالبانو تفسیر په اصول او عوامل کې له اسلامي اصول سره سمون نه لري او د هغوی په باور طالبان د شریعت اساسي اصول لکه رحمت، قضایي عدالت او د شواهدو په وړاندې کولو کې دقت لپاره غورځولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نننۍ ناسته کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ولکر ترک هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده ویل چې اوس مهال په دې هیواد کې ښځې او نجونې لامه ژوند نه حذف شوي او د کور څخه بهر یې غږونه خاموشه شوي دي. نوموړي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې د زده کړو بندیز ته هم اشاره وکړه او زیاته کړه چې ځینو هیوادونو دغه هیواد سره مالي ملاتړ محدود کړی چې له مخې د ملاتړ یو شمېر پروګرامونو تمویل کم شوی. هغه دا هم وویل چې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو او جنس بدلو خلکو حقونه له جدي ګواښونو سره مخ دي. په دې ناسته کې د ګڼو نورو هیوادونو استازو هم د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 95 ناسته چې د راتلونکي جولای میاشتې تر 9 نیټې دوام کوي، پکې به د سوډان، میانمار، ایران او د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت په ګډون په لسګونه نورو هیوادونو کې د بشري حقونو د سرغړونو او راپورونو په اړه هم خبرې وشي. یو شمېر افغانان غوښتنه کوي چې په دې ناسته کې د افغانستان په اړه داسې پریکړې وشي چې عملي پایلې ولري او دا چې نړیوال باید د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو عمومي اجماع ته ورسیږي تر څو طالبان ارشي د بشري حقوقو نقص پای ته ورسوي. د کابل یوې وسیدونکې سپوږمۍ چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ مخکې د لسم ټولګي زده کوونکې و ازادي راډیو ته وویل:
په دې هیله یستو چې په دغه ناسته کې تر سره کیږي داسې اقدامات شي چې موږ په ژوند کې عملی بدلونونه راولي، ځکه چې موږ په اوس حالت کې څه کده اقتصاد لخوا، څه د تعلیم لخوا یا هم د وظیفو لخوا په موږ باندې بندیزونه ډېر دي. نو د همدې لپاره موږ توقع ډېره کیږي د دې بشري ناسته څخه.
د ننګرهار یو اوسیدونکی چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه بیلابیلې ناستې شوي خو پایلې صفر وي، خو د هیله لري چې په دې ناسته کې به د افغانستان په اړه عملي پریکړې وشي.
دا څو مغونډه ده چې تر سره کیږي د افغانستان د وضعیت په تړاو باندې، خو عملي جنبې لا تر اوسه نه ده خپل کړی. کچیرې دا ځل د غونډه تر سره کیږي نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې یو عملي میکانیزم را منځته شي تر څو په نړیواله توګه باندې یو اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د بشر د حقونو په تړاو کم نقص روان دی، د دغه لپاره عملی اقدام وشي.
طالبان وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ خځې او نجونې لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتون له هر ډول زده کړو او کار کولو منع کړي. که څه هم طالبانو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت لمخې د خځو حقونه خوندي کړي، خو دا ادعا ډیرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 15 ناسته کې هم چې د فبروري په 23 پایل او د اپریل تر 4 دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استادو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستي لغوه کولو غوښتنه یې کړې وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ کل آزادۍ رادیو نو ری اوس کولای شئ چې زموږ نشرات د آزادۍ رادیو په ځانګړي اپلیکیشن باندې پیدا کړئ. لاړ شئ د خپل ټلیفون پلی سٹور ته، هلته آزادۍ رادیو ولیکئ، زموږ اپ ډاونلوډ کړئ او کولای شئ چې څلورویشت ساعته باندې زموږ خبرونې واورئ. له دې سربیره په ټولنیزو پاڼو کې پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، ټلیګرام، انسټاګرام او واتس اپ ګروپونو کې هم موږ موندلای شئ. وېبپاڼه ته مو هم سرور ښکاره کولای شئ چې پته یې radio.com ده. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې لا دوام سره په افغانستان کې د پټرولو او مایع غازو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي په دې اړه شکایت کوي او وایي اوازې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو بیه 15 افغانۍ لوړه شوې ده. دوی دغه راز د مایع غازو په بیو کې د زیاتوالي خبر هم کوي او وایي چې د یو کیلو غاز بیه له تو تر لس افغانۍ زیاته شوې ده. د په داسې حال کې ده چې په هرات ولایت کې د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له پیل سره سم افغانستان ته د سون توکو واردات بند شوې دي. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
عبدالستار ایوبی چې د کونړ د مرکز صداباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ مسافر وړي او راوړي، ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د یو لیټر پټرولو په بیه کې 15 افغانۍ توپیر راغلی چې لامل یې موټر چلوونکي او مسافر له ستونزو سره مخ دي.
تر پرونه پټرول او ډیزل په 60 افغانۍ تقریبا خرڅېدل، نن نرخونه 15 افغانۍ ته رسیدلې دي. دغه قیامت لوړیدنه ده د افغانستان د مظلوم ولس په اقتصاد باندې ډیر بد اغیز کوي. قانون دی چې دغه د نفتي موادو د فی لیټر قیامت انتر 89 روپو ته ورسیږي. دا چې څونه قیامت دی چې کیږي دونه زموږ په مظلوم او په غریب ولس باندې اثر ارتي. که په موټر کې سفر کوي، کرایه او عام چنان غاز استعمالي غاز او دغه ټول مشکلات.
د کابل اوسیدونکو زینت وایي چې په روسي ورځو کې دغلته د غازو بیل لوړې شوې چې لامل یې خلک سخت اندېښمن شوي دي.
په کابل ولایت کې د غازو قیمتونه ډېر لوړ شوي دي او د کابل خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي، ځکه چې د کابل خلک ډېر په ستونزو او زحمت سره کار کوي. نو د هغې پیسې دومره نه کېږي چې هغوی په لوړ قیمت سره غاز واخلي. نو زه له حکومت څخه دا غواړم چې په دې برخه کې ډېره جدي پاملرنه وکړي. د لپاره
دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غستونزې د حل لپاره عاجل اقدام وکړي او پراتونکو ورځو کې د تیلو او غازو د بایو د لال وړېدو مخه ونیسي. په همدې حال کې د مایع غازو یو شمیر پلورونکو هم تاییدوي چې د غازو په بایو کې لوړواله راغله او دې مسلې د دوی په کاروبار هم منفي اغیز کړي. په کابل ښار کې د مایع غازو یو پلورونکو مصور ازادي راډیو ته ویل د تیلو او غازو د بیو د لوړیدلو لامل د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو په وروستۍ کې له ایران د تیلو او غازو د وارداتو د بندېدو خبر ورکړي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د تیلو او غازو د ریاست د سوداګرۍ امیر صدیق الله منصور رسنیو ته ویلي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې له ایرانه د نیمروز، فراه او هرات د بندرونو له لارې د تیلو او غازو واردات په بشپړ ډول بند شوي. نوموړي ویلي چې مخکې به په ورځني ډول ایران افغانستان ته 2000 ټنه تیل او مایع غاز واردېدل. که څه هم یو شمېر رسنیو د افغانستان او ایران ترمنځ د پولو د تړل کېدو خبر ورکړی، خو پرون یک شنبه د جون 15 د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په خپل ایکس پاڼه د خبرونو رد کړي او ویلي وو چې له ایران سره ګمرکي او سوداګریزي چارې پرته له کومې ستونزې او د معمول په څیر ترسره کیږي. د ویلو ده چې د ایران او اسرائیل ترمنځ د تیر جمعې په ورځ د جون 14 وسلواله شخړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي که د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکېچ زیات شي، د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري به اغېزمنه شي. د دې خونی د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته ویل چې ایران د افغانستان له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی او په دې هیواد کې هر ډول ناکراری به د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغېز وکړي. افغانستان د خپل اړتیا وړ ډېری نفتي مواد، تیل او غاز د ایران او ترکمنستان په ګډون د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي.
له خبرونو ور اخوا
یوشمیرم افغانان د افغانستان په بیلابیل سیمو ولایتونو کې د وینې د بانکونو د خدماتو د کمښت او د نامنظم سیستم په اړه شکایت کوي. دوی صدر رئیس سره خبرو کې اندېښنه خو ده چې سربیره پر دې چې د کورنۍ ځینې غړي په دوامدار توګه د بیلابیل ناروغیو ول عمل عاجل وینې ته اړتیا لري، خو دوی په اسانه او ارزانه توګه نشي موندلی. د طالبانو حکومت امیر روغتیا وزارت د خلکو د اندېښنو شکایتونو اړوند د صدر رئیس پوښتنې ځواب نه کړی، خو ځینې ډاکټران هم د ستونزو منی او حالت د ناروغانو د ژوند د ګواښلو لامل بولي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې ورو.
زما خپل مزور د هسپتال ته موستل راوستل مې نه ولې ګم خپل وینم ورښل وینم ورلګول ډیر وخت نه جوړه و. دغه د وینې مشکل په افغانستان کې به شي ډیر دی.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالغفار دی چې وایي د دوی په ولسوالۍ یو نږدې نور ولسوالۍ کې ډیرای ماشومان او ښځې د وینې په کمښت تخته دي، خو په خبره یې دوی ورته اسانه لاسرسی نه لري. د ازادي راډیو ته وویل
شمکی معروف ارغسان نشوراوک پر دغه سرحد ولسوالۍ باندې زیات تر هر ځای پورې دغه د وینې سیستم ګرڅستنه دلته په دغه سرحد کې د وینې په کمی اخته دي. هر کښنی دغه ډېره غټه ستونزه ده په افغانستان کې. ډاکټران ګرڅله دغه مریضۍ سره نه دي عیار وسایل نه لري
د کنړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالستار ورته ستونزه بیان کړه.
زمون په علاقه کې بعضی داسې مریضان شته چې هغوی د وینې سرطان لري او د وینې د کمښت سره مخامخ کیږي. نو دلته ډېری بیماران داسې دي چې هغوی وینې ته ضرورت یې موږ زیاتره د ولایتونو مرکزونو ته یا لویو ښارونو ته بیا موږ اعلانونه خپرو او چې دغه وینې ته ضرورت دغه وینه ډېره کله پیدا شي او کله پیدا نه شي نو دا ډېره یو لویه ستونزه ده زموږ د ولسونو دپاره. او زموږ غوښتنه دا ده چې داسې د وینې معاینه خونې جوړې شي چې هغوی د وینې ګروپونه معلوم کړي او عام چنان د وینې د ساتلو هغه ظرفیت هم ولري او بیمارانو ته د وینې د ظرف کولو هغه وړتیا هم ولري.
دا ستونزه د افغانستان په شمال کې هم مطرح کیږي. د پروان ولایت د کوی صافي ولسوالۍ اوسیدونکی متی الله عابد ازادي راډیو ته وویل
کلینیک د وینې امکانات نشته چې پیدا شي. په ټوله ساحه کې موږ دوه کلینیکونه په صافي ولسوالۍ سره لرو. ولادي مشکلات چې موږ کله مریضان وړي دي نو بیا د وینې شکل ورته ضرورت نه پیدا کیږي او مشکل دی ډېر. دا اوس نږدې ورځو کې مریضانو ګرځېده دا ټول ولسوالۍ کې سره خودي خو ګرځېده وینې ورته نه پیدا کېده.
د ننګرهار او روزګان ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته ستونزې بیان کړي او د طالبانو له حکومت او د روغتیا نړیوال سازمانې د وینې د بانکونو او منظم سیستم د برابرولو غوښتنه کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت بیان شرافت زمان د دې خلکو د اندېښنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو ځینې ډاکټران هم دا ستونزې مني او دا حالت د خپلو ناروغانو لپاره حتی مرګونی ګواښ بولي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر اسمت اندړ ازادي راډیو ته وویل
د انسان د بدن یو ارزښتمن کی برخه څخه شمیرل کیږي. وکړه چې ته دا بلند وخت لپاره هغه وظیفه په هر برخه کې کیږي هغه برخه خپل وظیفه د لاس ورکی او په خالي فعالیت سره نه رسوي چې نه دي سره سره د هر انسان لپاره ستونزې پیښولای شي. حتی د انسان د مړینې سبب هم کېدلی شي.
ډاکټر اندړ وایي په نورمال حالت کې هر انسان بدن ته د 500 تر 600 لیټر وینه اړتیا لري، خو په خبره یې کې 2 یا 1 لیټر هم ځای سي د انسان ژوند ورسره ختمي کی. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 2 ورځې مخکې د جون په 14مه د روغتیا نړیوال سازمان د وینې د ورکړې د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل اکسپانه خبرو کړو پیغامونو کې ټینګار کړی و چې د یو انسان یو ځل وینه ورکړه ان تر 3 انسانانو ژوند ژغورلای سي. د سازمان په افغانستان کې د WHO د استازي اډوین سنسا سلواډور په حواله ویلي و چې هر څاڅکی وینه د ارمنو کسانو د ژوند برخه لیک ټاکلای سي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د ګڼو نورو روغتیایي اسانتیاو خدمتونو د ستونزو ترڅنګ خلک حتی د وینې د ترلاسه کولو لپاره په ډیره لومړنۍ او سیمه ییزه توګه د وینې د کمښت او اړتیا پر مهال اعلانونه خپروي. پیری چې ډیری وخت په بیړني حالت کې د پیرلو وسه هم نه لري او یا یې موندلای نسی چې آن د ناروغانو د تلف کېدو سبب ګرځي.
زه نه پوهیږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله دا خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي؟
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نشه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګ کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د خوست باکلوس ولایو تو ټاکسي مترمنځ د غزیدلې 8 کیلومتره سړک د جوړېدو چارې دی او بهر میشتي ځای اوسیدونکو په مال لګښت پیل شوې دي. پاسیمه کې خلک د دې سړک جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې د پخوا پرتلې ستونزې کمې شوې او تګ راتګ فاصله هم لنډه شوې. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د باکول سوالی له خارګوټي بیل شوی د توتاک سمیت غزیدل لاره چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یوزایی به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوی دی. سیموال وای لدې مخکې توتاک ته پر غزیدل سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتک ستونزمنو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
د لیار خراب پنور د موټر او ټریکټر دا سیرو غلیار نه و نو وس هغه خلک و چې وو چې مریضون به وو دا سی میان دی به چې هغه به د ولادت مشکل به لرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلار مسؤلین وای چې تر اوسه د دې سړک په وګدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ د سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدلو داسې په پسپر کې بوتللو یار خراب وو نو وسه سنتیا شوال دا پلچکونه مونچکونه دا چې جوړشي لغون ته یا به سنتیا.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه دی ولسوالی خارګوټه لري نه دی خو د دې لارې د خرابوالي لکبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او ترڅنګ کموټر کې بس پرلی ډیره و نو موټر پر لپسې جمپونه وه. یو بل ځای اوسیدونکو انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کله 1500 کورونه په مخاله ده د با پاسنتیا سره د ولسوالی بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا د سره د جوړول سره د نیم ساعت مزل لاس منټ سره رقم شولو چې اوس موږ کولای شو لاس منټونو کې ولسوالی بازار ته ورسی.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کارو مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوی خو د خپل سیمې سړک جوړوي او بلوري ته ورته یو اندازه مزد هم په لاس ورزي. یو ځای کارګر نعمت ولی وایي
سړک دغه دی تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمینه کې برابره ده 50 روپۍ لسته وروړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو ګربز ولسوالیو د لوی دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالي مرستې ونډه ډیره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې درامه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او دونکو ته حضرت محمد اجرانی مند د افغانستان هرات ولایت څخه نیمګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمه مخ شپخانه د بانګي خون شپخانه کله چې یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت دی نو هغه د وینې سلیچا کوګوزمینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او دالحان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا نو باید هر وخت په هر ولایت کې هر ځای کې کمپاین باید وشي او په داخل شپخانه کې د وینې بانک هر شپخانه کې موجود وي. نو موږ وایو دا غواړو چې هر ځای هر وخت په هر شپخانه کې باید بانک خون موجود وي او هر ګروپ وینه یې پکې هر څوک ورځي وینه ورکوي. تاسو سلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلې له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک ساب او وازی توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو ټلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو، یا هلته سرچ کو ازادۍ راډیو، یا هم جستجو کو. نو ازادۍ راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده، نه یې هم په جستجو کې موږ لټولی سو او ازادۍ راډیو اوریدلی سو په پاکه صافه اوازي توګه. ډیره مننه و سلام د الله په امان نبی الله زابلی د پیغام د نشر په هیله.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.